په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې اوري د بغلان د بورکی ولسوال ته د ویچ د ولسوالي اوس د طالبانو لاسته لیدل ده.
مقاومت کارنامې ته شتم عملات کریمو بوت مجبور دیدن الهو
په هلمند کې د نام نه یو ډېر دو خلک لخپل کورونه وتل ته اړیست دي.
بالا مې دایو دغه ماده دوغه نه خو خلک چې زدا کوښنیو بس ودی وطن نه نس عجزین پدیره کې ورور په پښو باندې دي چې څرڅورسه رواني کړی.
په ننګرهار کې د تازه میوه زیاتوالی
شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود د 2000 ټنو سکهل منګ په حدود د 15500 ټنو تولید به ان شاء الله کیږي.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه یا جیو نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د بغلان د بورکاول سوال وای ولسوالی پریخ او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. د پاکستان پوځ افغانستان پولیسان جديد څلور سرتیرو د وجل کېدو خبر ورکوي. په بلجیم کې د یو ایراني ډیپلوماټ د شلو کلو بند سزا تایید شو.
د افغانستان د څلورو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوستر خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه څلورویشت ټیټي ولس. هرات کې به اسماني موریز وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت ټیټه څوارلس. مزار شریف اسمان نیمه وریځ هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه اته ویشت ټیټه شل. کندهار کې به اسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه اووه ویشت ټیټه څوارلس. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د باران امکان سته د تودوخې لوړ درجه پنځه دېرش ټیټه نولس اټکل سوی.
دوستانو د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړم. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ.
بشپړ خبرونه د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پریخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې و او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکشه نستو مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زوکولای. حمله را باندې زیات به مجبور سوچي ولسوالی پریږدو.
شیرزاد غراز ول زوکونه ته تلفات نه دی رسیدلی او وسغوی د برکا ولسوالی په څنډه کې ځای په ځای شوی دی. د طالبان وایان زبی الله مجاهد ویلی وسلوالو برکا ولسوالی نیولې ده. د پکتیکا د سرروزی ولسوالی امنی قومندان جمعه شاه په منچاودنه کې وژل شو. د پکتیکا د امنی قومندان وایان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرلوزی ولسوالۍ امنی قومندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لارو چې پرې ماین وچاودید او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرلوزی ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترګر طالبانو بریټ کړی و چې جنگ شدت مومي. بلاخره د یاد ولسوالۍ امنی قومندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یاد سیمې ته ځان رسوي چې په لارو کې د ماین ښکار کېږي.
خغلی آریان وای پر پوستو د جنگ په محل په ځوابي دزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخته خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو هغه تور بې اساسه وباله چې د افغانستان یو شمیر رسنۍ په یو اړخیز ډول پر راپور ورکولو تورنې کړې دي. دغه کمیټې نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان رسنیو په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې په خپلو راپورونو کې انډول او د بې پرېتوب اصل په پام کې نیولی دی. دغه کمیټې دغه راز ویلي چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ګواښ د منلو نه دی. طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له څو ورځو راهیسې دوی د یو شمیر رسنیو د داسې نشراتو شاهدان دي بې پرې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مې په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې. لامه کې پر خبریالانو د هدفي وژنو چې حکومت تر شا د طالبانو لاس بولي له افغان چارواکو د خبریالانو خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې څلور خبریالان په هدفي وژنو کې وژل شوي او تیر 2000 کال یولس افغان خبریالان په دا ډول حملو کې وژل شوي وو. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ د سرپنا په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوې دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقا چې د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکړه شوې د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو تاسو راکې یا شړیا راکې یا شړیا راکې چې پر خپل پرکوشنیانو یا واچو یا پرکاش یا دا چې دغه نزای راکې چې دا د بل د نارینه وسه د زموږ د اجزو ستر خوندي.
د راپورونو لمخې اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډېرې نورې کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. د پاکستان پوځ وایي څلور سرتیري په جنوب لویدیځ کې د افغانستان له خاورې وسلوالو په ډزو کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پر سرتیرو د بلوچستان ژوب خارګوټي ته نږدې نن هغه مهال ډزې وشوې چې په سیمه کې یوه جوړه شوې موانع کتله. پوځ ویلي د متقابلو ډزو په نتیجه کې وسلوال له پیښې له ځایه وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی او د پاکستان پوځ هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستان چې له افغانستان سره په پوله د امنیتي موانعو جوړولو ولسم کال رئیس پیل کړی وای دغه موانی د دې لپاره جوړوي چې د وسلوالو د تحرکاتو او د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاقو مخه ونیسي. په بلجیم کې د هغې ایراني ډیپلوماټ چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د مخالفانو پر یوه لاریون بم چاودنه پلان کړې وه د شلو کلونو بند سزا وروسته له هغې تایید شوه چې هغه د استناف له دعوا ډډه وکړه. د اسدالله اسدي په نوم د یوې یانا میشتې دغه ایراني ډیپلوماټ مدافع وکیلانو نن وویل چې ماکلې پرون سه شنبې په 2013 کال د پاریس په لمنه کې په تبعید شوې د ایران د مجاهدین خلق ډلې پر یوه لاریون د بمې حملې د پلانولو په تور په تروریستي هڅې مجرم وپېژندل شو. درې نورو تورنو ته هم د بند سزاوی ورکړل شوې دي. د حملې دغه پلان د فرانسې، جرمني او بلجیم د امنیتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شن کړی شوی و. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاو. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبې وویل که غواړي چې له تروریزم سره مبارزه وکړي نو باید مالي سرچینې وچې کړي. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال د ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او القاعده سره تړلو الشباب او جبهة النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټول شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلی زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکار ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالی ملاتړ کوي او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:00 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تیره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پریشي او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو پر هلمند ولایت بریدونه ډیر کړي دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپایي ټولنې او هند په یوې ګډې لمی کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړه کچه غندلې او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. نور حال په دې راپور کې.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې خپل وتل دي او د پوینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده.
مسله دیدم شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یعنی
مش په دې کې مصلحت ولیدو نو د امنیت مدیر د بورکی امنیه قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قومندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې مجبور اس وو ولسوالي مو پرې شو دله.
مدته سیر سیر مې شنه نن وای شو را بسکه ترې مو نن وای بند
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو تمرک جوړ نه دا اوشته او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. د پداسې حال کې د چې یوش په مخ کې د بغلان او کندوز پر لوی لار د ملي اردو یو مرکز له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو د هلمند ولایت پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي دي. د میوند قلی اردو قومندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته ویل چې د طالبانو دا بریدونه پر شاتم بول سی وی دی او درنه مرګ جوبلې او اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. همدارز په تیرو څو ورځو کې له اورزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، پکتیا، هلمند او نور ولایتونو څخه د شدیدو نشټو راپورونه ورکړل سی وی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
تاوتریخوالی زیات شوی، خو پر مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پښ پراتوګه د چمتووال په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکات او ترهګریز او فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
شغلي امان زیاتوي چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشټ سیوی او افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیاتو طالبانو تمرک جوړ بل اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بل خو د افغانستان ولسی جرګینن د دغه هواد امنیتي او دفاعي وړپوړي چارواکي په هیواد کې د ورستوي جګړو لامل مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو د غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه نه د علني سوي. طالبان بیا دار دوي چې جګړو شدت موندلې دي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی جګړه نه زیاته کړي، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوي پر دوی حمله کوي نو دوی ورته خبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنۍ چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې مسؤل جوزف بورل او د هند د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبري کړي او په یو ګډه خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالي غندي. د بهرنۍ چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچې دي ژر تر ژره دایمي اوربند وسی.
خبره د نامنیو او جنگ جګړو د هخوا د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر شاریان وایي چې لتیرو څو نیو رئیسی جګړه ډیره ګرمه سوې او نږدې هر شپه د شار په کمربندی پوستو څو ساعته جګړه روانوي. دوی وایي که د مخبر زیاتیدونکو جګړې مخاونې نیول سي نو شار بل ناورین سره مخامخ سي. د پکتیا والی بیا وایي چې جګړه کنټرول ده او وسلوال طالبان له لیرې د شار په پوستو د لند محل لپاره ډزې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نو ممکنه و چې د سارت لګیدل او خپل ژوند لرات.
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز ښار اړوند د لومړی حفظ پسمه کې اوسېږي. دای وای د ګردیز ښار کمربندی پوسټه هر شپه د جګړې قربوي، خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کورته په ورڅر مپوسټه یې څلور ساعته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو. سید وای په جګړه کې ځنی ځان منلې د خو د کور د میرمنو او ماشومانو چیغې اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمایو یې د کور شیشې او دیوالونه ورسوري کړل.
وسم هغه دیوال مسه مخ په کښتا او تر څنګه غششام مسه ماته پاتې ده، یعنی د سورې په کې شو دی د مرمه، یعنی د سي حالات و چې ډیر سخترین حالات و. مشمان په ترس کې و، لویان په ترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده.
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډیره نږدې پراته ده، یو وخت د امنیت لپلوه تر ډیره خوندي و، خو اوس هر شپه لایبینه بل خوربندې ګولۍ وري. د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړای د امنیتي ځواکونو په نه همغږي او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی:
دا چې ډېرې کمې شپې وي چې د ګردیز په پوستو او کمربندونو باندې بریدونه نه کیږي، کچېرې سلسلتن دوام وکړي نو لرې نه ده چې د ګردیز ډېر خاریان به خار پرېږدي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې جنگ د ګردیز ښار په لری پوستو د لن محل لپاره وي، خو وايي د کنټرول لپاره ځکه په نظامی عملیاتو لاس نه پوري کوي چې غواړي وسروال طالبان د خبرو لیلارې د سنځي حل تر مخ کې شي. د وایي د امنیتی ځواکونو ترمنځ هم غږی پیوړ شوی او د وسروالو طالبانو د هر ډول بریټ په وړاندې تیاری لري.
جګړه له کنټرول نه وتلې نه ده او یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د یوې باوري امنیتي سرچینې په وینا تازه وړ مشپه د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چمڼۍ پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پر مهال یې دوه سرتېري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند بیا یا د مرشوب له کمه بولي خو وایي په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتېرو په ورتګ له سیمې تښتېدلې. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دی ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تېروي.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اورید. ناامنیو د راپورونو په دوام هلمند ته ورزور چیرې چې د جګړې له کبله بې ځایه سوي کورنۍ وایي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته ډېره اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس وایي په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسي. نورال په دې راپور کې
ل تیرو څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور شوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوي او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماښام کور ته پروتم ټکان سا طالبان لرال ولوز بعدم دایوه دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زدا کوښنیو بس ولیا وطن غنست عجزین پادیرا کی ورور په پښو باندې لچ پښه سرتور سره رواني کړی. هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتس دی یو دانه توس می راول بعد ان کوښنیو می راستدی نو شان مکمل پات دی شی می لبل ولا کرایستدی دا اوس په دا کنګولی کی پروتین دا غس باندې چې مو سره ورور یو کومک چا شی می په واسه کی نه چې وسه کا په کا دنیا یا یو تو سره کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې پر خپل پر کوشنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نزای را کې چې دا د بل د نارینه وسه د زموږ د اجزو ستر خوندي.
د بولان سیمه اوسیدونکو زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې لسمی راېستلی چې اوس د سرپناه په ګډون لمړنوي مرستو ته اړتیا لري.
وروره طالبان مراله په کور کې مرکښان په کوڅې کې اوس په ماجد کې نستشه د بولان دغه دی وشاته د لري طالبان ډیراله په خپل مداګر سره د دوه کښنیان مومنان راستلی نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت وخواته نیمه یې دلته رااله دا دوه درې کښنیان مسره خاون می پسراک.
خان محمد د بولان د ځنګل سیمه اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي.
بلان اوس د دغه سبزی مارکیټ کې هم د ځنګل سره وتلین. د بولان ځنګل در معلومی چې درو د غاړي دغه ځنګل سره وتلین. طالبان له دې ځنګل ته ټکانو پر دغه پوسټ باندې جنگ و دغه ځنګل سره وتلین. برې مې په سړک باندې تیر کړي نن سره غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا را لې برې راته ویل ورکه د دکانونو په کړیا غاړي درکوه مې کینې دا مارکیټ زما د زما د مارکیټ څه وځي دوه بارم ورته چې ته مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي د مؤمنان ز چیرې بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سره نه راځلې ته ما ته په دې دکانو باندې ته ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشانه استلې د دمر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې ته ورته ناز ایران مو دغه زګی ته دیول په دغه زګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل ته خپل کوچنیان راوړل ډیر سخت حالات یې ورور قسم خدا کا بشي ډیر سخت حالات.
د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیرو تلور ورځو کې د جګړې له کبله د بې ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروي د بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسي.
دغه جنگ لامله تقریبا د زر کورنۍ شاهو خپل د کوروس خراب بې ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مو مجلس او سټی مجلس مدایره کړه. دا اوس ټیم مجلس کې فیصله وشو سر له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلي دي هغه بشناسایي شي او کومک ورته ورسیږي. او بل ته عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسؤلیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي.
چارواکی وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده. په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بیلابیلې دعوې کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو پښتو مشمنه خبري مجله اوري. دوستانو مخکتر دي چې د افغانستان نورو راپورونو تورسو یو نړیواله موضوع برا وخلو. په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایروس اړوند وسایل دی له بیوزلو هیوادونو سره شریک کړي، د جیو بډایه دیموکراسي به نن د کورونا وایروس د واکسین په اړه خبري وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لور پورې ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبري کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس لاره دی لږ پرمختللو هوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د 4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر 3 میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 3 لک کسان په کورونا وایروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نور مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 څخه تر 45 میلیارډ ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین شي. په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین شي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9 لک او 15 زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر 2 چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 45% بالغ نفوس د کورونا وایروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې 1/3 برخه اوسیدونکي د کورونا وایروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا وایروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورځو خوست ولایت د خوست سوداګرو، مدني فعالانو، روناندو او حکومتي مسولینو د مرستې او صندوق جوړ کړ چې لاري د دې ولایت ډیر ش زرس د کوونکو ته کتابونه چاپ او هغوی ته ورکول کیږي. د څو کلونو رئیس د نورستونز ترڅنګ په خوست کې د کوونکو ته نوي کتابونه نه دی ورکړل سوي چې لدې کباله د کوونکو د زده کړو بهیر لستونز سره مخامخ دی. نور حال په دې راپور.
د چهارشنبه په ورځ د پوهنې له بهیر څخه د ملاتړ هغه غونډه چې د قومي مشرانو، مدني فعالانو، سوداګرو او روڼاندو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوال وویل پوهنه یو ملي بهیر دی او د ستونزو حلول نه یوازې د دولت بلکې د هر افغان وجیبه جوړیږي. په دې غونډه کې پوهنې ریاست د کتابونو د چاپ لپاره د 90 لک افغانیو اړتیا مخې ته کړه چې بیلابیلو قشرونو یې د ورکړې ژمنه وکړه. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل دوی د خلکو لیوالتیا ته په کتو ډاډمند دي چې په اول ګام کې به د 10 زره زده کوونکو لپاره د کتابونو د کمښت ستونزه حل شي.
موږ د کتابونو د سخت کمښت سره مخامخ یو. په همدې حساب سره نن ورځ د خوست ولسونو یو مالی صندوق پرانیسته چې دغه صندوق د لارې به ولسونه هڅه وکړي چې د خپلو مالی امکاناتو په محدوده کې زقون کوته تراغې د کتابونو په تهیه کولو اقدام وکوي چې د پوهنې ریاست نوې نصاب چاپ کیږي او زقون کوته په اختیار کې ولکو. زه باور لرم چې موږ به وکولې شو چې په دغه پروسه کې کم تر کمه د 1.5 زره ماشومان ستونزې په لومړي قدم کې حل کو.
د افغانستان د ځوانانو د چارو پوخانه موین ډاکټر کمل صادات وایي دا ډول احساس چې د دې ټولنې په بیلابیلو قشرونو کې پیدا شوی ډیر د ستاینې وړ دی. کمل صادات زیاتوي کچیر د دې ولسم راستو بهیر په خړول مود ریات شي نو په دې ولایت کې به د کتابونو د کمښتون زبیخي هوار شي
او دا نوی جذبات دي. داسې جذبات دي چې دا د هر کور د هر فرد فر پر مربوط دي. نو زه هیله لرم چې د دغه جذباتو سار تر سوالو کې هر فرد خپل مرسته وکي، خپل کومک وکي او دغه نور تم ورسوي.
په افغانستان کې د زدارنو د ټولنیز شورا مشر مشر مارک زدران هم ده هغو کسانو څخه و چې د پوهنې د مرستې له صندوق سره یې نقدي مرسته وکړه.
دا د خپل ملک دپاره د خپل بچي دپاره خدمت دی. دا د خوست ولسونه چې په ټول افغانستان کې ښه بېلګه لري، اما دا سبب دی چې د خوست ولسونه په خپل ولس او په تعلیم مین خلک، ځکه چې دغه یوه داسې مهمه پروسه ده چې د دغې نه د ولس آینده دپاره ډېره زیاته ګټه لستر دی.
د خوست په حکومتي ښوونځیو کې دا مهال 2.5 لک نجونې او هلکان زده کړې کوي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د ښوونځي کتابونه نه دي ورکړل شوي.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناهینو سمو پسمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې سږ کال د تازه میوو د حاصلاتو د ډیروالي زیری ورکوي. د چارواکو په خبره سږ کال به د شفتالو، الوچو، لوکاټو او نورو سخت زړو میوجاتو څخه شاوخوا 15,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي چې دا د پروسږ کال پرتله 250 ډیروالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار چارواکو د سرګندونې د ولایت په میلمستون کې د کرنې او مالداري ریاست لوري د سغزړو میوجاتو نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وکړي. د ننګرهار والی زیول حق امرخیل ویل په دې ولایت کې د سغزړو میوجاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او ټاکل شوی چې د 15,000 ټنه په شاوخوا کې حاصلات ترلاسه شي.
شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود 2,500 ټنو، سکال منگ په حدود 15,500 ټنو تولید به انشاء الله کیږي. منگ په ننګرهار کې 9 شفتالو لرو چې 15 دهقانان ته معرفي سوي دي، باقي د څېړنې لاندې دي. دارنګه 9 الوچي لرو چې 3 دهقانان ته معرفي سوي دي، باقي د څېړنې لاندې دي. خصوص منگ خوګانی او هغه ولسوالۍ چې په خابه کوکنار پکې ډېر وو، د دې یو خبدل کېدلی سي.
امرخیل په کروندګرو غږ وکړ چې په خپل زمکو د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافي وویل
باوجود دی چې د کرنې وزارت پاډانه کې د مالداري او د باغداري ملي برنامه هم بند شوې و، موږ 200 جریب باغ پننګرهار کې جوړ ک. دا چې یو عظیم فرصت موجود دی پننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګراریان د میوې نه خود کفاشي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. موږ باید 30,000 هکتاره باغ پراتلون کوڅو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي زیاته کړه کروندګرو ته پکار ده چې د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د غنمو او شولو د کر ترڅنګ باغداري ته ځانګړي پاملرنه وکړي، چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم تازه میوې ولېږدوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. او د دې مجلې په وروستي شیبو کې به د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه
نوم سایل د چوی دارې ما کډم راوړی د چغسره د چغسره د ضرور انځمشت کی شګر او کوم چې وسنلرم پټرالو کی شګر او کوم رس کی یو ټریپ را کوو کور مغړډه تنه نه پرې سپلار مګدارې خپل غریبی کو
زه چې دا نور ګورم دوی دریشیم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
دونه وس نه لرم چې دریشی والم په سر شي کوته خېجم دوله به خپې می در کې به غړو مخ په اچ سر انځه بجې را کوز به نه بجو لز بجو پر کار کوم بنور یخی نور می واسه سن کې خپل دریشی والم
مکتب کې وی چې کلی کې ال تاریخ پل سیمه کې کنا
ول د مکتب کې مو انځه پورې می دل به شپارچا راړ اوس ماسخمه یا تم سیمه کې ماسخمه را پسته مستر کې کار کو سر 15 بجې را کوزی ګولس بجو پورې کار کو
کور کې څو غړي استه
کور کې لاس نه پرې ستور زما یو بل رور غړې چلے ز شګر کوم چې کور د شینه چې تور چې بوره وړم خپل کار روانو کور.
څومره ستړی کار دی؟
دا ډیر ستړی کار. بوسه بلچر سینر چوتیګه به جالي ټرالي د ټرالي سخت پوره وزي کم ټرالي سره لونه کوم ما غکوم متروزي ټرالي را سخال د بوزه شګر سخال د کوم مزره ځ خپل نشم بار نور خلکو باندې بارو مشل دیش په مزدي ور کوم بارې راته یو مزره کوو به سخت را وزي
او په سوی خرڅې به
200 روپۍ یو لیم سل روپۍ ټریپ خرڅېږي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونې مو تر دې شیبه را سره واوریدلې. پښتو ماشمنې خبری مجله مو همدومره و درې مجله مو لا هم پاته ده. زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي.